دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنی اوریدونکو. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی خبرونه، دا مهمه خبرونه سرټکی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي په صوبه کې د نوو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدلی دی. د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې نن په دویم ورځ هم خبرې اترې کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي چې دی کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل آفریدی ویلي چې په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدلی دی. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه د خیبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. اعلی وزیر د سولې جرګې په نوم دې غونډې ته زیاتره خبرې په خیبر او قبیلي سیمو کې د وسلوالو ضد د سویو پوځي عملیاتو په اړه کړی دی. هغه وویل
مونږ امن پاسونونه وکړل، خو د دې باوجود په دې سیمه کې د یو بل پوځي اپریشن تیاری روان دی. د جټ جازونونه بمباری کیږي. په تیرا کې د پاکستان د پوځ په یوه هوایی برید کې شلو نه زیات عادي بې ګنا وګړي ووژل شول. چې د داسې پیښو پر ضد احتجاج کوو نو بیا را باندې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه ډزې کا او مظاهرچیان مو په نښه کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت او پوز دا ایلا وزیر د سرګندونو په اړه لڅنې دی ویلي. البته تر دې وړاندې تل ویلي چې دوی په سیمه کې د امن راوستلو ته ژمن دي. د کرمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپل غشتونو لپاره پیل کړی پرلت پای تر رسولی دی. د تحریک انصاف یو مخکش او د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غشتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل اپریدی ته وړاندې کړي چې هغه یې د منلو ډاډ ورکړی دی. اقبال اپریدی وروسته د اکتوبر پر 15مه ماښام د پېښور پریس کلب مخې ته پرلتوالو ته د وینا پر مهال وویل چې غشتنې جایز دي او اعلی وزیر یا منی او د دې لپاره یا د اړوند چارواکو په څار کې به یو تګلار جوړول کیږي. دا تر اوسه د چی حکومت په منځنۍ کرم کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه چې لقبلې د علي شیرزو او مسوزو اوسیدونکو ته کورونو پرېښودو ویل شوی وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو چلوونکو احتجاج کړی او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې لاري زر تر زر خلاص کړي. دوی د بنو او غلام خان ترمنځ سړک په ګربز سیمه کې د اکتوبر پر 16مه په کړي احتجاج کې ویلي چې د غلام خان بندر دواړو غاړو ته یا په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي. د شمالي وزیرستان د ترانسپورټ یونین مشر محمد الله ګربز د احتجاج ته ویل چې دواړه غاړې دې لږ تر لږه هغو ټرکونو ته د تګ اجازه ورکړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال رډي ته وویل چې دوی هڅه کوي زر تر زره هغه ټرکونه د تلو اجازه ترلاسه کړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د پاکستان او افغانستان د استازیو ترمنځ نن د اکتوبر پر 16مه په دویم ورځ هم د ترکیې په پلازمینه استنبول کې خبرې اترې روانې دي. د پاکستاني رسنیو له رپورټونو سره سم پرونی خبرې پر دوو پړاوونو مشتمل وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې د سرچینو د نومنه شدلو په شرط د مشال رډیو افغان څانګې ته ویلي چې د استنبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند د غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزي سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوند مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر پر 13مه په دوحه کې سره تلیو او د اوسنیو خبرو پریکړه حل تسوي وه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دی کولای سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. ولسمشر ترامپ د جنوب ختیځي آسیا هیوادونو د اتحادیې آسیان په سرمشرزي کې د ګډون لپاره ملازیا ته تللی دی. نوموړي د اکتوبر پر 16مه د تایلند او کمبوډیا د اوربند هوکړې په مراسمو کې د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشر آصف منیر یادونه وکړه او هغه یې سیمې امن ته پجمنتیا وویل چې هغوی د سیمې امن ته ژمن دي. نوموړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو وروسته پیل شویو خبرو اترو ته په اشاره وویل، ما اوریدلی چې پاکستان او افغانستان پیل کړی دی خو زه دا ډیر زر هوارولی سم. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي دي چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن په دویم ورځ هم په استنبول کې د شخړو د هواري په اړه خبرو اترو ته ناستي. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه خوري اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره اوس نو د ریپورټونو به اوري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې په تیرو هغو کې عام ولس ځورول شوی دی.
نه میگا پراجیکټ وشولو، نه د ضلع خیبر دپاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي، بس تر دې پورې محدوده خبره ده.
د کورمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپلو غوښتنو لپاره پیل کړی پرلت پای ته رسولی دی. د احتجاج یو ګډونوال مشال رډیو ته وویل،
او درلا صاحب دا ټول خبرې مونږ ومنله، ان شاء الله تاسو په تان کې به دا رقم اپریشن نه کیږي، کوم انټیلیجن بیس یا ټارګټ بیس اپریشن نه به کیږي، هغه کې به هم عام ولس ته زیان نه رسیږي، عام ولس به نه مړ کیږي، نه به دا عام ولس کورونه ټارګټ کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټکونو چلوونکو د احتجاج لاره غوښتنه کړې ده چې د غلار دي زر تر زر خلاص شي. خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی پرون د خیبر په باړه کې د امن جرګې مشري وکړه. نموړي د جرګې ته په وینا کې په خیبر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وکړې. هغه ویل دوی په صوبه کې او په ځانګړې توګه قبایلي سیمو کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې د ده په وینا تر دې وړاندې په سویو پوځي عملیاتو کې عام ولس ځورول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر سیمو کې خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجونه هم کړی دی، خو د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی د عام ولس په نشکولو څخه ډډه کوي او په سیمه کې د امن راوستو ته ژمن دي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل اپریدی په باډه کې را جوړ شوی امن جرګې په نوم غونډې ته د وینا په وخت ویل چې موږ په تیرو پوځي اپریشنونو کې هم ډیر ځپل شوي یو او باید دلته بل پوځي اپریشن ونه شي.
هم نه امن پاسون کیه، هم نه ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے، لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے.
مونگ امن پاسونو نو وکڑل او پر ریاست مغاگ وکڑ چی نورا قربانی نشور کولے، خود دے باوجود پا دی سیما کی دیو بل پوزی اپریشن تیاری روان دے. د جټ جازونو نه بمباری کیږي. په تیرا کې د پاکستان د پوز په یو هوایی برید کې شلو نه زیات عادي بے ګنا وګړي وژل شول. چې د داسې پیښو پر ضد احتجاج کوو نو بیا را باندې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه ډزې کا او مظاهرچیان مو په نښه کوي، نو موږ یو وار بیا څنګه قرباني ورکړو؟ دې نه وړاندې مو چې کومه قرباني ورکړې د هغې څه وشول، د هغې حساب به څوک راکوي؟
اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا، اس کا حساب کون دے گا؟
نموڑی ویل چې موږ به هیڅ کله د داسې پوځي اپریشنو حمایت ونه کړو چې پاغې کې عام ولس ته زیان رسی.
هم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے، اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے، لیکن ہم ہر چیز کولیٹرل ڈیمیج جیسے ناسور کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔
مونگ با امن لپارا د پاکستان ملاتړ کوو او امنیتی ځواکونو سره به هم اوګه په اوګه ولاړ یو، خو په یو صورت کې هم د عام خلکو د وژنې ملګرتیا نشو کړای. دا ځل به د یو بې ګناه تن وژنه هم ونه منو، او که بیا پوز عام ولس په نخه کړ او بې ګناه تن یې وواژه، نو د هغې حساب به هم غواړو او په زغرده به یې غواړو.
جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ڈنکی کی چوٹ بھی ہوگا انشاءاللہ۔
سوہیل پردی ویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت چې قبایلي ضلعو لپاره سالانه د کومو سل ارب روپو ورکولو وعده شوې وه، هغه پوره نه کړل شوه، او په دې مت کې دی باید د تیرو خواوشا شپږو کالو بقایجات ورکړل شي. بل پلو د خیبر ضلع د عوامي نېشنل ګوند صدر عبدالرازق پردی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سوہیل پردی د خپل دورې په محل د سیمې لپاره کومه لویا پرمختیایي منصوبه اعلان نکړه، نو داسې دورې غونډې بے معنا دي چې ولس ته څه ګټه نه رسی.
نه میگا پراجیکټ وشولو، نه د ضلع خیبر دپاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي، بس تر دې پورې محدوده خبره ده. نو د وړمبې ورځې نه د عوامي نېشنل پارټي موقف دا و چې دا نه د امن جرګه ده، نه دا د امن کار دی، دا صرف او صرف د پی ٹی آئی جلسہ دا، او په چارسده کې کما پرون جلسہ کړې و د امن په نوم باندې، دا هغه حد ته رسیدلی دی د پی ٹی آئی ولا چې د دو سره یو ناره پاتې نشولای، یو دسې جمله ور سره پاتې نشوا چې هغه باندې دی کراوډ جوړ کی یا ورته خلق راوځي.
په خیبر ضلع کې میشتو امنیتی ځواکونو په تیرو یو شمیر غونډو کې قومي او سیاسي مشرانو ته ویلي چې په تیرا کې د عامو خلکو په وژنه بخنه غوښتي، او هلته پوځي عملیات اړین دي او باید ځایي اوسیدونکي لنډې مودې لپاره خپل کورونه خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمې ترې پاکې کړي. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2023 رئیس یو وار بیا وسلوال فعال شوي، او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال عام خلکو ته زیان رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د کورمی اوسیدونکو په پېښور کې جاری ساتلې پرلت پای ته رسولې دي. دا لغوسته ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د هغوی د غوښتنو پوره کولو ډاډ ورکړی دی. د تحریک انصاف یو مخکښ او د کومي اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غوښتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ته وړاندې کړې وې، کوم چې د دوی په وینا هغه منلې دي. تاریخ اورغزای نور حال راکوي.
په پېښور کې د الشرزو او مسوزو پر سیمو د پیل شوي پوځي عملیاتو پر ضد له نهو ورځو روان د کورمی اوسیدونکو احتجاجي پرلت پای ته رسیدلی دی. په کامی سمبلی کې د تحریک انصاف غړي محمد اقبال خان افریدی لخوا د سیمې اوسیدونکو پر وړاندې کړل شویو غوښتنو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل خان افریدی او خپل دریز تر ورکول کېدلو پس دغه احتجاج د ختمېدلو اعلان شوی. افریدی د اتوار په شپه د پریس کلب ودانې مخې ته ناست کسانو ته په خپل تقریر کې ویلي، څومره هم د تاسو مطالبې دي دا جایز دي او صوبایي حکومت منی، چې ورته د متعلقه چارواکو په نگرانۍ کې یو ځای د حل لپاره به لا عمل جوړول کېږي.
د تاسو چې کوم دا درنه و دا با درنه چې کوم د تاسو ختم شو، چې کوم ټیم د چیف سیکرټری نه مارا واخیستو دا ورکنی کمیټي به تاسو ورشي دوه نمونه پکې زموږ یو لوکمان او یو رسول ګلم واچول، دا د خپل طرفه دا پنځه نمونه تاسو موږ لرا کړی، دا په و کسا دا به تاسو چیف سیکرټری سره ملاو شي، هغه سره به تاسو خپل چې کوم د ټیم ټیبل جوړ کړي چې کوم طریقې کار تاسو جوړ کړو، په کوم شي تاسو صلاح شوي، په کوم شي تاسو مطمئن کړي، بس هغه نه پس چې کوم دی هغه مال رولې گئی پاغه باندې مزسی هم سره خبر وکم او چې کوم اورس پوره شي پاغه اورس بس هم د تاسو سره څنګه پسنګ ولا.
په منځني کورما کې پر 8 اکتوبر په امنیتی سرتیرو تور وسلوال بریک پاس د علي شرزو او مسوزو پر سیمو د پوځي عملیاتو فیصله د کېدلو پر دې عمل کې پر 18 اکتوبر د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې احتجاجی پرلت پیل کړی وو. په هغه برید کې د کورمې مقامی پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول شپاړس امنیتي سرتیری وژل شوي ول. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې په لس یا پنځلس ورځو کې پوځي اپریشن دې سرته ورسیږي، بېکوره شوي ټول خلک دې بیرته په درنه وخت واپس کړل شي، د ضرورت پر بنیاد هدفي عملیات د کیدلو طریقه دې خپله شي، عام خلک دې د عملیاتو پر وخت له نقصانونو بچو ساتل شي، د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې دې ورکړل شي، د کورونو بیا آبادولو په مد کې مخکینی پاتې فنډ دې جاری شي او پر سیمه دې دایمي امن قائم ساتلو ضمانت ورکړل شي. په احتجاج کې شامل او مشر د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته په شپږویشتم اکتوبر ویلي، که څه هم د غوښتنو منلو ډاډ تر میلاوېدلو پس خپل احتجاج ختم کړی، خو که حکومت خپله وعده پوره نه کړله بیا به راوځي او احتجاج به کوي.
او زر الله صاحب دا ټولې خبرې مونږ ومنلې، انشاءالله تاسو په تان کې به دا رقم اپریشن نه کیږي، کوم انټیلیجن بیس یا تارګیټ بیس اپریشن نه به کیږي، هغه کې به هم عام ولس ته زیان نه رسیږي، عام ولس به نه مړ کیږي، نه به د عام ولس کورونه تارګیټ کیږي. او دې سره سره چې څومره هم خلک دي هغه به انصاف په ایزاد طریقې سره او په تحفظ سره به هغه د کوم واپسي شیډول دغه به تیار کړل شي، هغه به تاسو ته وخیلی شي. او علاقې کې به انشاءالله دین خپله د دائمي امن دپاره مونږ روانې جرګې به هم کوو، هغه مونږ ساده هم واده وکړه چې ډېر زر به انشاءالله زه کورمې ته هم دوره کوم، تاسو سره تاسو مشرانو سره ځوانانو سره بلته علماو سره به نستا لرو.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطي ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې پراخ پوځي عملیات پیل شول نو له هغه ځایه وتښتېدل او امنیت قائم شو، خو اوس یو ځل بیا تر راتلو پس نه صرف پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي، بلکې عام خلکو د وژنو تښتولو او دړکو په پیښو کې هم اضافه شوي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو ډرایورانو نن احتجاج کړی دی. دوی پر دواړو غاړو ژغ کړی دی چې لار دی زر تر زر ورته خلاص کړي. د دوی په وینا دواړو غاړو ته په داسې سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي چې خرابېدونکي دي. د دوی په وینا که نور نه وي نو د پاکستان ټرکونه دي پاکستان ته او د افغانستان هغه دي هغې خواته د اوښتو اجازه ولري. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال رډي ته ویلي چې دوی ته د دې ډرایورانو د مشکلاتو احساس دی او هڅه کوي چې په سامان بار ټرکونو ته د تګ اجازه ورترلاسه کړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
بنو غلام خان سړک ګوربه سیمه کې د پاکستان او افغانستان ټرک ډرایورانو احتجاج د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې غلام خان بندر پولې دواړو خواو ته د سامانونو ډک ګاډي سار دي لار دې ورکړي. دوی ویلي چې تر سبا دوشنبه پورې ګاډي خلاص نشي نو دغه لار د احتجاج په توګه تړي. پاکستان او افغانستان په پوله وروستیو جګړې وروسته افغانستان سره د تجارت ټولې لارې غلام خان، انګورډا، چمن، خرلچه او تورخم بندرونه تړل شوي. دواړو خواو ته تجارت او تګ راتګ بند دی. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر محمد الله ګوربز نن سهار احتجاج کې وویل چې د سامانونو ډک ګاډي یې سار دي، ډرایوران د لوی تاوان سره مخ دي، ایسار شو ګاډو ته خود لاره ورکړي چې منډیو ته ورسی.
موږ چې دا څومره ډراورون دول تر چې دی په دا خطر چې دی نیګر اچانا ته واکو پوړي یار دوی نه دو باندې کړي نه می کوه پر یو نه دا غوړي چې تمې ته دی اړای روکا کې وګر سره یې دریا مرز دې میکس را وا دا کړي دو کا چې دې کې دریا په ورځ دا خال میک تا روغ لو دې شي میګې ته واکو پی دی اړای دوی نه دی وسا کړي میک تا دې ورزونه وخایي چې د تاریخ د دوله ورزونه شوا کنه وی میکس را د ظلم دې تای نه کو میک تا د خپل لارای خلیفې چې میګ را کړه لارای درایوي خلیفې و درایوي ولتا دې میک تا دا کړه لارای ویلوې دې پدا کړه دې میګ اپ ګاری ګوډي کا په ګرامې چې دا کې یو کوله
احتجاج کے شریک دا افغانستان یو ٹرک ڈرائیور یاسین وویل چې کدواڑے خواب بندرونه نه خلاصوي نو دا دوی ایسار شوی گاڑی خود پری دی چې افغانستان کې ایسار شوی گاڑی پاکستان ته او دلته ایسار شوی گاڑی افغانستان ته ورسی. د ټرکونو ډرایوران خود نور نه توانی کوي.
دا کوم موټران د دې مخه ولاری دا غي مخه ولار دی مونږ کا خاص کو چې دغه ته خو چې کوم کاران دي ډرایوران جوړ کړی دي شټولې نه نیمه خو په ګډه وخړی دا نه ربانی دی وګی دا د دوو بچایانو جنگ دی دې کې سمنګ نه ځای نو خو خبره دا ده چې مونږ له دغه مخه چې کوم افغانان ګاډي ساري دی ول اجازه راکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خو چې کوم ګاډي ولار دی غوړي اجازه ورکړي چې پاکستان ته راشي باقي مانده کې بادر خلاصي
او کنه خلاصې د دوی خپل خواخه دا غوښته سمون څه کار نه درو مودل ته ډیر په آزاد یو ځکه چې په کومې نه لرو مونږه
پاکستان فوج او افغانستان کې طالبان فورسز ترمنځ ورسته یو جګړه ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ قطر دوه کې مذاکراتو پړاو تر سره شوه خو لا هم دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي بندرونه بند دي د پاکستان خارجه دفتر لخوا د اکتوبر په 24مه یو بیان کې ویل شوی ول چې افغانستان سره رهداري یا تجارتي بندرونه به دوامدار بند وي د تجارت نه زیات د یو شهري ژوند ژغورل ورته مهم دي دواړو خواو ته تجارت بندیز لوجه د پولې دواړو خواو سوداګر وای چې د لوی توان سره مخ شوی د تجارت بهلې دوه وخته نکړي د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم نامو چې دای سر شو ډرایورانو د ستونزو پاړه و پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ډرایورانو ستونزو ورته احساس ته روزانه په دې اړه له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی هڅه کړي چې په لارو ولاړ د سامانونو ډک ګاډي خلاص شي د بندرونو خلاصولو په اړه اعلی سطح خبرې روانې دي عمر وزیر
مشال ریډیو ته ورجست اوریدونکو او سم زو جنوبی وزیرستان تالته د انګور اډی مشرانو هم ورته احتجاج کړی او ستنه کړی دا چې هغه لار دیم د تجارت لپاره خلاص کړل سي اشتیاق مسید نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډ سیمې مشرونه د هفتې په 13 ورځ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومت چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره سرحدي دروازه د تجارت او د خلکو تګ راتګ د پورا زر خلوصا کی د دغې جرګې یو مشر مولانا تسبیح الله د خپل غوښتنې په براک شې ویایي
د کوم احمدزای انګور اډې په 0.5 باندې دا جرګه دا د خپل فریاد د تزکاونه لپاره د خپل مجبورۍ په خاطر د مرګ زمشې دي چې د مش کوم احمدزای اته په بارډر یو طرف ته میشته یا په بارډر دغه طرف ته میشته اول کې سادهو چې میز د درې سر ملکي چې امارات اسلامي دی او پاکستان دی اغه د تناو په حق میز نه دی اغه د جنگ او د جګړې په حق میز نه دی میز د په منځ کې د ورورګرۍ او د همسګرۍ چې کوم تعلق دی دغه په حال کول او دغه د صحیح سوتلې را دي ته اپیل کې چې تاسو خپل تعلقات برادرانه اوسئ میز طالبہ کړي واسه تقریبا 2.5 کوله مش په دابنې پیراکیږي چې مش د اوډیار د ونده کمن رژیم د وزو د پاسپورت یغه مخالفت مکی اته مش خر مقدم یی البته یو ولت کونسل چې امش د انګور د ولت کونسل دی دغه مش مطالبه کړي واسه مش د پټه پالیسی کې رعایت ملابش انا مش بیا هم مطالبه کړي چې مش هغه رعایت امش خمه خدای حکومت نغوري
د انګوراډا سیمې اوسیدین کې جرګې مشر مولانا تسبیح الله د افغانستان سره د سرحدي دروازې باندش په واجد د سیمې خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي
میز دغه بارډر د بندښت وځنه ارت متاثر دي چې اوس په نږدې وخت کې د میز د بارډر خلصو د تجارت مخه بندي هغه تقریبا هفته نو چاله د تجارت بیا بند شو دغه مال بردار ګاډي ویلوړ دي پاکه د تیم فرش فروټ تای دغه نه یو طرف ته دغه طرف ته دوه سره خلک ولا روغلن سامان دی روړ چې کله بارډر تر ورسېدل دغه په منځ کې کوم د حالات په دوه شولې غوځنه تجارت هم متاثر شو هغه خلک په عربي نه بنو نقصان ورسېدل میز دغه جرګې په واسطه سره د حکومت نه د مطالبه کوي چې د میز دغه ګډ خلصي او تجارتي اثر ګرمې ده بحال شي او د میز کوم د رشتہدارۍ تعلق تای د خلک تاګر تاګر مریضون د طرف ته پروت دي یو طرف ته پروت دي د امرجنسي مریضون دي چې کم از کم د انسانيت په خاطر د ورورګرۍ په خاطر د برادرۍ اسلامي ملکي په خاطر د مش مجبورۍ ته دا وکسي
د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتي نه د خپل منځي اختلافات د مذاکرات د لیارې زر حل کی او د تجارت د پورا د سرحدي دروازې د هم خلوصي کی
جنگ د مسئلے حل وای یا اپریشن د مسئلے حل وای نو شل کولا جنگ و شل کولا اپریشن و ش نو ظاهر د چ د مسئلہ حل شوی و امید دا وی ای کی په دنیا کې څومره ها جنگی نه کیږي څومره ها جګړه کیږي اخر حالی مذاکرات وی نو یو خدای نیز د وزیرستان کې کومه مسئلہ دو پچار دادو چې په دا کې مذاکرات مان تروشي بل افغانستان سره حالات خراب شول چونکه افغانستان و طرف ته میز اسلامي برادر ملک تای او ورکرا د میز داسه جغرافیا دو چې د میز د افغانستان منځه کلوسای نشته دا ایتره چې کله د افغانستان سره د نیز بارډر باندې نو کاتو سوچ کړی په دغه تاسې د څورې د نه د ټماټر سر 25 روپے کیلو دی چې نو دوه پښتونې او مسلمانونی نو په چار دغه چې دغه مسله په زر نظر د مذاکرات په لیار حال شي او د بارډر خلک د خوشي شي تکلیف وکام شي
ماشال ریډیو چې د انګورډا سیمه مشرونه جرګې وشتنه په باراک شه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولي هغه په ځواب کې شی وویل. داوی چې د افغانستان او پاکستان پوسټ سرتیرو ترمن د ډازو بدلون ناپاس د پاکستان حکومت د راونه میاشت اکتوبر 11 راهسه د انګوراډا سرحدي دروازې سره د افغانستان سره ټوله سرحدي دروازې د تجارت او د خلکو تګ او تګ د پورا تړلې دي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوړیست اوریدونکو، افغانستان څخه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي په لسګونه ناروغان هم د تورخم دروازې تړل کېدل وږي بند پاتې دي. د دې ناروغانو کورنیو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې د ناروغانو معنی سوي کارونه ختم سوي، خو اوس شخصي ګست هاوسونو کې دی. را دي تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پېښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایه او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالملک نومیږي، 70 سال ده او سپاینل کینسر ده. زما دا خور کاکا جی ده چې راغلی را سره، نو شپې سلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې درې زره سلو زره نور خرچه کېږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي، خو د ورځې یو زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو، او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته اوس والا موږ هم ایران یو، دا نور خلک ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې دلار نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دي ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوي دي، گیسٹ ہاؤس کرایہ ہم ڈیر دی او مشکلات سره خلق ډیر زیاد مخ دی.
یو بلتن محمد سمیر عزیزی وای چې پلاری علاج لپاره په خبر ته راوړی وو، خو وس دلتا ایثار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاص شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار می دا سرطان عملیات سوی دا اپریشن سوی دا، اوس دلتا راغلی یو شو لپاره. ولا مشکلات خو ډیر دا دلتا هم داوس ډیر خلق هم دلتا دا لار بند هم دلتا پتی سوی دی، کرنې خلاصوی دی، هم دلته پاتې سوی دی چې د لار خوشی سی لک سولت پیدا سی چې څوک دی وینې زوروي، بس نور شي نه غوړ، نور د سکرای خو راځي نو د کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته د شوا نسته چې موږ دلته راغلی یو چې مجبور نه یو دلته سو کوچی راشو.
د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لکتر لګه په 5 سرحدي پل باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته درنه مرګ ژوبل اړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټه رئیس د نورو دروازو ترڅنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پل باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چاته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لاغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي.
مشال ریډیو ته ورځیست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 6 بجې سوی د خبرونو لنډی سم فهم راړو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي په صبح کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسي کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس زورول شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه د خیبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. د کورمی اوسیدونکو د اعلی وزیر ترډاډ وروسته په پېښور کې خبر پرلت پای ته رسولې دي. د تحریک انصاف یو مخکښ او د کومې اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غوښتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ته وړاندې کړې وې چې هغه منلې وي. دا ترې وروسته ده چې حکومت په منځنۍ کورم کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه او ورسره یو شمیر کورنۍ بې کوره شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو چلوونکو د احتجاج له لارې غوښتنه کړې ده چې د لارې د زر تر زر خلاص شي. دوی د بنو او غلام خان ترمنځ سړک پر ګربس سیمه د اکتوبر پر 16مه پکړې احتجاج کوي چې د غلام خان بندر دواړو خواو ته په ګڼ شمیر په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي او سامانونه یې خرابې شي. د پاکستان او افغانستان د استاجو ترمنځ نن د اکتوبر پر 16مه په دویم ورځ هم د ترکی په پلازمینه استنبول کې خبرې اترې روانې دي. د پاکستانی رسنیو د ریپورتونو لمخې پرون د اکتوبر پر 15مه خبرې په دواړو پړاوونو کې تر سره شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دی کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. نوموړي دا څرګندونې په ملایشیا کې له رسنیو سره په خبرو کې کړې. مشال ریډیو ته غوښتنه اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ د ترکی په استنبول شهر کې خبرې اترې په دویم ورځ هم روانې دي. د دواړو خواو استازي استنبول ته ورغلي چې په دې درې ورځنی خبرو اترو کې برخه واخلي. د لغ ورسره چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزیرانو په قطر کې غونډه کړې و او اوربند کړې و. لغ ورسره دغه اوسنۍ خبرې اترې د اوربند پر غزولو او یو شمیر نورو مسلو بحث کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې د دواړو هیوادونو ټیټه کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت یو استازی د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستاني اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل تمه ده چې د استنبول په غونډه کې به د ستونزو د اوارې لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوارېږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پوری کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې یې ختمه کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږي. زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي او له هغه څخه یې د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې د روانو خبرو اترو ارزښت پوښتل دي.
تر اوسه پورې زیات جزئیات خپاره شوي نه دي، خو دا مغمی دي چې د هیات چې کومې تللی ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایلو باندې فیصلې وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دی بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیرته د خپل مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومیږي د دواړو خواوو، او همدا علت دی چې د خبرې اترې په کټه کچه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه اداره درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ټي ټي پی په مقابل کې اقدام وکړي او په پاکستان کې حمله ونه شي. نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حل شي. نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټې کچې استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې اوس زر مجلس وکړ او هلته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله، او علت یې دا و چې هغه تود جنګ، یعنی معنا چې جنګ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم یو دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق یې ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو حیات هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دی چې رول لري، چې هغه قطر او ترکیه ده. نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسس ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه فکر کوم چې دا سی څرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راپای چې کوي د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده څرګندونه غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نښلې سره وشولې، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي، که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي که نور وي. اما دا چې په خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولی نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دوی ونشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونه کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده زما په خپل نیت باندې، ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو سم جو یو بل رپورټ ته د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د موټرانو د پرزو سره یو ځای کوونکي او کاروبار کوونکي وایي چې د تورخم د لاري د تړل کېدو له کبله د ژوند د نور برخو تر متاثر کېدو تر څنګ دوی د موټرو د هغه برخو چې سپیډ پارټس ورته ویل کېږي هغه هم کمی دي. شانواز ترکځای نور حال راکوي.
سامانونه کې دا سپیر پارت سامان دی زمونږ د دې گاډو د پارتس او مونږ هم دې ګټو لالو اول ته سورک شو الټا تاوانیان شو پکې یارال تمنګ لدل ته شوبه کې ګران یال تمنګ لشل روپۍ پکې پاتې کیږي سامانونه خدي ریټ کې. بل ترانسپورت چې کم کار دی ترانسپورټین هم ډیر خپه دي ځکه چې اوس مې یو کس له سره خبرې وکړي هغه ماته ویل چې زما سه ګاډي اخوا گیر دي سره روان دي سب خراب شوي دي سل دلی دی نو ایزم پکې ډیر زیات تاوانی ما
اوس د اغل تاسو شې څه پروت ته ستا خپل کې د نورڅه د استاد یا ستاسو د روزګار
اوس زمونږ پارتس پراته دي چمټي پراته دي شرمبکسي پراته دي بیرنګان پراته دي لیدري پراته دي سپکې ورکشوي دي او سره اوړي دي کې البته د دې گاډو شاکونم دي
نو هغه د تاسو کوچ ورکشوي دي
نو هغه کمیشن کار دی د شینوارې دی او چې سپکې ورکشوي دي
نو دا چې د سور ځلې او د بندر سمره سورمای به بند کړی
یاره د نم ډیر بند کړی دا ډیرم بند کړی دا
روزګار دلته څنګه لري خلکو ته څه شي راګیږي
اوس خلکو ته دا دی چې اوس پیل دی یو کس راغلی وغه پانډې پونډیشن خراب دی امران لاړو بل کس راغلی او دا کلچ پلیټ خراب و امران لاړو پرون یو بیرنګان خراب و ما خو دی امران لاړو
خدا خو یو از نورسی د استاد نه چې دا سامان به پورې غاړي شوبه کې خدا به پزرګو دکانداران وچې دا سامان نه ولته
او دا دنیا دکاندارانی دنیا کمیشن کارانی دنیا خلق دا غیر روزگار خراب دی
مدا چې اوسو میچ چې کله به سامان را وړي داسې درته کمیشن کاران یا ته کوم جنټان نست نه غي سوې خونه چې لار کې دي چې کله خلاص شي سامان ساس راشي
نه بس هغه دا پته نه لګي اوس مې او کس سره خبرې وکړي غیر ال ویل لا پته نه لګي دي چې بس اوره زی لګي وې سوره زی ولګي بل خبره دا ده چې دا د کم د شنوار یو د افریدی د دې خو دنیا روزګاری په دی باندې هغه هم خراب دي روزګاری خراب دي یو ځخونه مې دنیا خلق دي دنیا شوبې ولا دي د سیب د دې ایجنسی خلک دي د دې لوړګي سیټ خلک دي شینوار یا غي غریبان هم دا سامانونه اړه راړې هم دا روزګار کوي ځان له لشل روپۍ بچوله دا غي هم روزګار خراب دي
چا نه خو دې ته په ایڈوانس کې روپۍ نه دي غوښتي چې بس انجن ملل ته غستل دي پیسې را کول ته واخلې او بزغې ستون خلې وادر بس ورځې د وزر نه دي
نه 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 مانګ لچې دې پته ولګي دې مونږ چانه پیسې نه ولو بیا مونږ ورته چې لای پېنډې نه راوړو لای شوبې نه راوړو هدل ته بلا ګراني کنه مونږ له خو په کېل ته لشل روپۍ پاتې کیږي بس مونږ یو خدای
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
مشال ریډیو ته خوږی است. په پاکستان کې د دولس مختلفو ناروغیو ضد وخت په وخت د ویکسین مهمونه کیږي. دا چې واکسین څومره ضروری دي او آیا څه نقصانات یې شته او کنه په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر د صحت نړیوالې ادارې یو چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر انعام الله خان تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو د پاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغې یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلفې ناروغۍ دي د ډیرو واکسین شته د ډیرو واکسین نشته اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي.
ګوره واکسین بنیادی طور هغه یو سیز دے کہ آغا تا دے انسان وجود تورلے گی نو آغا دا مختلف و بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا گئی دا ویکسین پا مختلف و شکلنو کی کلا دا دا سے امدق جراسیمی خلیر کمزوری جراسیمی چی آغا لکا دا غنی شکولے کلا مل جراسیمی کلا نور دا آغی مختلف طریقی دی مختلف ٹکنالوجی خود آغی بنیادی مقصد دائی چی آغا د هر بیماری د پارا یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی نو د هغه د بیماری هغه خطر کم کا شي او که بیماری خدای مکه شي نو د هغه بیماری هغه شدت دور بیا نه وی چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی تقریبا زمونږ په ملک کې د دولس بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثر خلک دا پښتنه کوي عموما زموږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ د ناروغۍ نه ویلیدلې نه دومره واکسین وو، نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسره دي، داسې نورم دي، تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغۍ دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډېره ټیک ده چېره پخوا پخوا خو به دا هر څه نه وو، خو که تاسو وګورئ نو پخوا پخوا دا مسایل هم هغسې نه وو، او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي، د هغې د تدارک د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخوا یو بیماري وو، هغې ته به قرضی نه نکې وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډېر زیات جان لیوا شانتا مرض و، خلک بتې مړه کېدو، صرف ماشومان نه لوی بتې مړه کېدو، او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماره ډېره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندی هم پاتې شه نو شکل به یې والله بدل کړم. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده، بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره دا کووډ راغی نو دا کووډ چا نوم اورېدلی، نو وخت وخت سره نوي نوي مسایل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لنډ زمونږ اورېدونکو ته دا هم ووایي، واکسین د پولیو دي، د خسره دي، یعنی د شیری، د خوناک دي، داسې دولس مختلفې تاسو بیماری یادوئ، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی، باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي. د ټولو نه غټ اثر یې خدا دی چې ماشوم به پې خوږېږي، دا هم سایډ افیکټ دی. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بده خبره نه وي. د دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی، خو ها د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو، دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل، هغه کې دا ویکسین چلیږي، قټیک تاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي، سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو. مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغې باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي، وی د پولیو ویکسین به پخا پخا وي، وی دا د فیملی پلیننګ دی، وی دا وی اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده، زمونږ آبادی لکه چې دا نه چې کوي کې د پولیو اثر دی، خو زه دا وایم چې خلکو به وی دا فیملی پلیننګ دی او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلطې خبرې، اصل خبره دایي چې تا ته سائنسدان څه ووي، تا ته ډایرکټر څه ووي چې چا ریسرچ کړی دی، او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره نه، ټولې دنیا دپاره وي. او دا د هر مور او پلار فرض دي چې هغه خپلو بچو ته ټول ټیکو کورسونه مکمل کړي.
لنډ قدم راته ووایه چې دا غلط افواګانې راشي نو هغې نه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم وي، هغه که د پولیو وي، هغه که د خسره وي، هغه که د بلې ناروغي وي، په ماشومانو سره دا څومره بد اثرات په هغې راځي. او مونږ ټولنه کې هغه خلک څه کولی شو په دې کې د ماشومانو سره دا څومره مور پلار د یو زیاتی کوي که نه؟
ګوره جی، کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپیګنډي کی، دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي، داغې د بیمارو د مخنیوي خو نشي. که خدای مکا د یو کس د پروپیګنډي په وجه، داغه د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری وشوه او داغې نه هغه په حق ورسېدو، نو د هغې ذمہ دار هم دغه قسم دی کنه. نو زه دا وایم چې ګنی خاص کر د صحت په حوالې سره چې کومې خبري هغې کې به خبره اورې د ډاکټر او د ساینسدان او د لرګي په کار ترکان پوهېږي، د علم په کار علما پوهېږي، د انجینیرنګ په کار انجینیر پوهېږي. اوس که هر سړی د هر یو تیرو عالم شو بیا خو به ډېره ګرانه شي کنه.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د عام ولس کورونه په نښه کېږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلعه کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په موخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي، خو چارواکي یې د بد امنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې د وزیرستان شه دوه ډېرې دردناکې واقعې وشولې چې یو په لادا پټویلای براکېک شه مختار الله چې پاک شه یو مشر خطانه جی او ورسره د یو بچه په شهادت ورسېدل. او یو په شه د بارون په ایریا ډاګېک شه مختار الله چې په کور باندې ماټر ګولا ولاګېدل چې پاک شه یو سپینځیرای شهید شه د پرولا انتهایی سخت زخمی دو او ورسره درې بچو هم زخمی دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کیږي یقین ډرون کیږي یقین ماټر ګولې چیږي نو ویسا پر د میز پر ریکارډ نه درغلی چې دا ماټر ګولال یا په طالب لاګه د دی وی یا نه طالب مړ شوی وي. په تقریبا کاروزانا نوی پافتا شیواد وی دا سه واقعیت کیږي چې پښه بګونا شهریون دا شهیدون کیږي ها زخمی کیږي ها. د ګورنمنت یا د ادارې په وزیرستان سره بالکل ریټ نشته دی.
د کوټکۍ سیمنا د پښتون ژغورنې غرزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې صد د امن حالات شکاولې خپل ذمہوري ده زر پیرا کی
په نن سهار د میزو کلی کښې ماټر روغی د سکول سان سره ولګېده. نو دلته که میز وکسي د دغه خلکې ژوند یقیناً ډېر تکلیف ته ډېر نور سهولتونه که نه کوویر ها کم از کم په حرام خدای پرېږدي چې د دې ژوند خو په حرام تیر شي چې دلته فوج دا خبره کوي چې طالب دی یا مقصد دی چې دهشتګر دی. دلته د ژوند نه تکلیف و میشته دی د می ژوند په خوري دی او امن ذمهوري د ریاست تو.
د پاکستان پوز چارواکیو له طرفه د سویلي وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په براکښې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. خو د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسجد، مشال رېډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریڈیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پاکستان کې د کار په ځای کې د ځورونې د پیښو مخنیوي ادارې مشري د یو شخصي کمپنۍ د ښځینه کارکوونکي په حق کې فیصله ورکړې ده او په کمپنۍ باندې 10,00,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. دغه ښځینه کارکوونکي د ماشوم زیږیدو لپاره کمپنۍ څخه چوټي یا رخصتي اخیستې وه، خو کمپنۍ بیا هغه وروسته له کاره ایستلې ده. د مشال ریډیو خبریالي خالدی نیاز په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د وفاقی محتسب د دفتر اسسټنټ رجسٹرار
زینب سہیل مشال ریڈیو سره خبرو کې ویلي زینب نومي خزي دوی سره شکایت درج کړو چې د ماشوم زیګوند لپاره کمپنۍ څخه چټي اخیستې ولې کمپنۍ د چټي منځرولو باوجود دا د نوکرۍ څخه ووستا دا وایي دا یو غیر قانوني ګامو چې وفاقي محتسب د زینب حق کی فیصله ورولا او دا نه صرف په نوکرۍ بحال کړه بلکې کمپنۍ ته ویلي دي تا 1,00,000 روپۍ هم ورکړي او باقی پاتې 2,00,000 روپۍ به کامی خزانہ کی جمع کری.
اپروول کے بعد وہ میٹرنیٹی لیو پہ چلی گئی تو پیچھے سے ایچ آر نے یہ ریزن دیکھے کہ ان کو کوئی اور بیٹر کمپیٹنٹ امپلائی مل گیا تھا.
چھٹائی منظوری دو نپس هغه د ماشوم د زیګون پر رخصت لاړه. ایچ آر دی تبیا اویل چی پدغه سوکی دویتا بل د دین خا کس میلاو شوی دی او دی د چھٹائی دوران د نوکری نه اویستا. د دې خزی چھٹی منظوره شوی وانو زکه دی د حق لرلو چې د خپل نوکری د پاره شکایت درج کی. پدې کې محتسب دا کردار ادا کو چې دغه ګامې غیر قانوني وګرځاو او په دغه کمپنۍ جرمانی لګولو سره دا خزه په نوکرۍ بحال کړه. په پاکستان کې دا لومړی پیښه نه ده چې د ماشوم د زیګون رخصتۍ په مهال خزه د نوکرۍ څخه لری کړل شوی. له دې وړاندې هم دا قسمه واقعې مخې ته راغلي دي. د پیښور د زینت بیبي خپله هم دوه بچې دي او مختلفو ادارو سره کار کوي. دا وایي په دې هیواد کې واده نه پس زیاتره ښځو ته د نوکرو اجازه نه ملاویږي. سخرګنۍ لخوا اجازې نه پس هغې ته د کار په ځایونو کې هم ګڼ شمېر مشکلات رامخې ته کیږي. زینت بیبي تر مخه د ماشوم په وجه د دې نه هم یوې ادارې په زور استعفا اخیستې وه.
میٹرنیٹی لیو په اړه باندې قانون موجود دی خو که دغه امپلیمنټیشن موږ وګورو نو هغه ډېر کم وي. اول خو د میٹرنیٹی لیو لکه داسې ډایرکټ څوک دا ورته نه وایي چې د پرېګنسی په وجه د فایر کوو خو بله څه بانه ورته جوړه کړی شي چې دا یا ستا پرفارمنس صحیح نه دی یا ته چوټیانې کې یا بل څه داسې څه وجه ورته جوړه کړی شي د هغې په وجه باندې په بنیاد باندې جینه کوي چې دا هغه فایر کړی شي. بل زموږ په ټولنه کې یو دا هم مسله ده ستونزه چې کله جینه کوي جابس کوي نو د جینه جاب همیشه یو دغه ګڼلې کیږي چې لکه دا بس د خپل مرزي نه لګیا ده او د سړو جاب چې دی هغه هغه ته د قدر په نظر کتلې کیږي. د سړو جاب چې دی هغه ریسپانسبلټی ده اینڈ وین اټ کمز ټو وومن نو بیا دا ویل کیږي چې نه دا خو تاته چا ویلې دي چې نوکری کوه مکوه بهشک کور کې نه دا ډېر زیات مشکلات دي.
قانون پوهان وایي په پاکستان کې د امیدوارۍ په اړه قوانین موجود دي چې لمخې هیڅ یو ښځه چې د زیګون د رخصتۍ په مهال وي د نوکری څخه نشي وستل کېدی. یعنی امیدوارې خزی دا حق لري چې د یوې ځانګړې مودې لپاره له خپلې دندې څخه رخصت واخلي. د سپریم کورټ وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل وایي د هیواد کې میٹرنیټی آرډیننس کال 1955 او میٹرنیټی ایکټ کال 2023 موجود دی. د کومې لاندې چې امیدوارو ښځو ته دا حق ترلاسه دی چې دوی د ماشوم د زیګون په وخت د دندې څخه خاص مودې لپاره چټي واخلي.
میٹرنیٹی آرڈیننس 1958 دا آرڈیننس ټوټل په 15 سیکشنز باندې ډیپند دی. نو هغه 15 سیکشنز کې دی آلموست ټول کوشش کړی دی چې خزه ته پروټیکشن ملاو شي ډیورینګ پرېګنسی. په پرېګنسی دوران کې وومن ته مکمل حقوق حاصل دي. دې ته به خپل لغه تقریبا 3.5-4 ماه کوم چټیانې جواب دې ته ملاويږي. 8 دیس چې ماشوم پیدا شي د پیدایښت نه بعد وا شپږ ویکس چې کوم دي دا به خامخا پلي باندې وي. بل د پرېګنسی ویجز هم مقرر شوی دي چې دا ماشوم په پیدایښت باندې ایون یا پرېګنسی دوران کې خدا نه خواسته مور وفات شي نو د هغې ویجز هم مقرر شوی دي. خو د هغه ویجز چې دي هغې دې وخت کې د انکریز ضرورت دی ځکه چې ګرانی ورځ پر ورځ زیاتېږي حالات چینج کیږي نو په کار چې دې حالاتو مطابق هغه سیزو چلیږي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د معلوماتو لمخې په پاکستان کې شوخوا اوه کروڑه 19,00,000 او 35,000 خلک نوکرۍ کوي چې پکې 15,00,000 یو کم 50,00,000 او 40,000 نارینه ولې نورې ښځې شامل دي. په دې توګه په پاکستان کې 23% ښځې مختلفو ادارو کې کار کوي. د ښځو حقونو او پرمختیا دپاره کارکوونکي فعالان وایي باید پاکستان کې ښځو دپاره د کار زمینه برابرولو سره دوی ته د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او د کار ځایونو کې دوی ته سهولتونه ورکړل شي چې د کارکوونکي ښځو شمېره زیاته شي او دوی هم د ملک ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته لا پیښور چار سدی مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترسنګ اوسه.